اوریدونکو تاسو ته سلام وړاندې کوم. د نن ورځې د لومړۍ او ساعته خپرونې اوریدو ته ښه راغلاست. قدرمن اوریدونکو، د دې خپرونې ډیره برخه د ازادۍ راډیوي مجلې 19 پروګرام ته ځانګړې شوې، خو له هغه مخکې په لنډه خبري برخه کې به واورئ چې د سولې د عالی شورا د مشرتابه یو غړی وای د امریکا او طالبانو د استازو ترمنځ په خبرو کې د ښځو د نه ګډون له کبله اندېښنه لري. لنډه خبري برخه د خپرونې په دوام کې راځي. لومړی په موکړې خبرونو ته، د افغانستان د سولې لپاره د امریکا استازی زلمی خلیلزاد پر افغان حکومت غږ کوي چې د خبرو لپاره یو پیاوړی ملي ټیم جوړ کړي. د فرا سیمایزو چارواکو تایید کړي چې د دې ولایت په پشترود ولسوالۍ کې د ناټو یو کشفی الوتکه رالویدلې ده. او په نړیوالو خبرونو کې به واورئ چې مصری چارواکي وایي د پلازمینې قاهرې په مرکز کې یوې چاودنې یو مشکوک بم ایښودونکی او دوه پولیس افسران وژلي دي. بشپړ خبرونه. په داسې حال کې چې په افغانستان کې د سولې لپاره هڅې چټکې شوې، د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد له افغان حکومت څخه غواړي چې د خبرو لپاره یو پیاوړی ملي ټیم جوړ کړي. د طالبانو په ګډون د افغانستان د جګړې مهمو لوبغاړو نږدې دوه اونۍ مخکې په مسکو کې غونډه وکړه. دوی د جمهور رئیس د دفتر د مشر عبدالسلام رحیمی په ګډون پر هغه ټیم چې ولسمشر غنی جوړ کړی دی انتقاد وکړ. خلیلزاد تېره شپه له طلوع ټلویزیون سره په مرکه کې وویل داسې یو مرکچي ټیم ته اړتیا شته چې بااعتباره وي او د نورو سیاسي ډلو استازي هم پکې وي. هغه زیاته کړه سوله یوازې په هغه صورت کې ټینګېدای شي چې د افغانانو ترمنځ که په حکومت کې دننه دي که بهر یووالی او اجماع او توافق وي. د افغانستان د جمهور ریاست ویان پرون په کابل کې په یوه خبري غونډه کې وویل که طالبان له افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته چمتو نشي نو په قطر کې د فبروري په 15مه نیټه د طالبانو او امریکایي چارواکو غونډې ته به خپل پلاوی ونه لیږي. د فرانسی مایزو چارواکو تایید کړی ده چې د دې ولایت په پشترود ولسوالۍ کې د ناټو یو کشفی الوتکه رالویدلې ده. د فرا ولی محمد شایب ثابت تیر ماښام ازادۍ راډیو ته وویل چې دا الوتکه پرون سهار په کجګین سیمه کې رالویدلې. دا هغه سیمه ده چې د په وینا وسلوال طالبان پکې فعال دي.
خپله طالبان وزونه ده هغې ورته زلزلګي زد کړله چې هغې ته نژدې دي او مخکې نه چې زموږ په ورسېږي هغې ته به ورسېږي.
د فرا ولی د الوتکې د لویدلو دلیل تخنیکی عوارض وښودل خو په دې اړه یې نور جزئیات څرګند نه کړل. له دې مخکې طالبانو ادعا کړې وه چې دا الوتکه دوی نسکوره کړې. د لاجوارد لارې لومړنی کاروان بیرته افغانستان ته راستون شو. په دې کاروان کې نه لارې مالونه چې غوړي او درمل هم پکې وو پرون له ترکیې څخه هرات او فاریاب ولایتونو ته راورسېدل. د هرات والي عبدالقیوم رحیمی په دې مناسبت یوې غونډې ته وویل
محمولای ما پس رسید، ما شما از رای زمین وست
زموږ کاروان بیرته هیواد ته راورسید. موږ اوس د ځمکې له لارې له اروپا او نورو هیوادونو سره وصل شوي یو. دا کار به زموږ له سوداګرو او هیواد سره مرسته وکړي چې له انحصاره راووزي. د دې لاریو لومړنی کاروان له همدې لارې د لیندۍ پر 22مه حرکت وکړ او د مرغومي په 8مه نیټه ترکیې ته ورسید. د لاجوارد لارې تړون د افغانستان، ترکمنستان، آذربایجان، ګرجستان او ترکیې ترمنځ لاسلیک شوی دی. ایران وایي شپږ مشکوک کسان د دې هیواد په جنوب کې پر امنیتي ځواکونو د تېرې اونۍ په برید کې د لاس لرلو په تور نیولي دي. په هغه برید کې چې د ایران په سیستان بلوچستان ایالت کې پر امنیتي ځواکونو وشو 20 کسان ووژل شول. ایران ویلي چې د دې برید پلان په پاکستان کې جوړ شوی او له همغه ځایه عملي شوی دی. د سپای پاسداران انقلاب ځواک پرون وویل درې مشکوک کسان چې دوی تروریستان بللی دي په سراوان او خاش ښارونو کې توقیف شوي دي. د ایران د پوځ لوی درستیز تیره ورځ د پاکستان له حکومت څخه وغوښتل چې په خپله خاوره کې د تروریستي ډلو د مرکزونو پر ضد اقدام وکړي. لازادۍ راډیو خبرونه اوري. ملګرو ملتونو پرون هیله څرګنده کړه چې د یمن د جګړې ښکیل اړخونه به ژر تر ژره هغه موافقه عملي کړي چې له مخې باید خپل ځواکونه له هدایده ښار او دوو نورو کوچنیو بندرونو او همدارنګه د ملګرو ملتونو له یوې ودانۍ څخه وباسي. د ملګرو ملتونو په دې ودانۍ کې د 3.1 میلیونه بېوزلو خلکو لپاره د یوې میاشتې خواړه ساتل کېږي. د ملګرو ملتونو مرستیال ویان فرحان حق خبریالانو ته وویل چې په هدایده کې د دې اقدام پلي کول مهم دي، ځکه د یمن 70% واردات له همدې ځایه کیږي. مصري چارواکي وایي چې د پلازمینې قاهرې په مرکز کې یوې چاودنې یو مشکوک بم ایښودونکی او دوه پولیس افسران وژلي دي. د مصر د کورنیو چارو وزارت تېره شپه ناوخته په یو بیان کې وویل چې الازهر جومات ته نږدې په دې چاودنه کې دوه نور پولیس افسران هم ټپیان شوي دي. د کورنیو چارو وزارت وایي مشکوک سړي مخکې له دې چې پولیس یې ونیسي خپل چاودېدونکي مواد والوزول. د چارواکو په وینا د مشکوک تروریست له تېرې اونۍ راهیسې په قاهره کې د یو جومات مخې ته د بم ایښودلو د هڅې په تړاو د پولیسو تر تعقیب لاندې و. دا خبرونه له ازادي راډیو مو خبرونه اوریدل. قدرمنو اوریدونکو، دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادي راډیو پر ویب پاڼه کتلای شئ، ازادي راډیو .com او ازادي راډیو .org د ازادي راډیو د ویب پاڼې پته ده. قدرمنو اوریدونکو، په څو شیبو کې د ازادي راډیوي مجلې 19 پروګرام خپریږي. د دې اونۍ په ګڼه کې پر نورو مطالبو سربیره د بچه خان پوهنتون له استاد محب وزیر سره په وروستیو څه کم دوه لسیزو کې د پښتو ناول د بدلون په اړه خبرې کوو.
د 9/11 واقعیت دومره درنه وه او دومره پلنه وه او دومره اغیزمنه وه چې دا دومره لوی ستره او اغیزمنه پیښه په شعر کې نه راټولېده، په لنډه کیسه کې نه راټولېدله. نو لیکوالانو ته یو پراخ میدان پکار و.
قدر ومنو اوریدونکو، د ازادۍ راډیوي مجلې 19 پروګرام په څو شیبو کې پیلیږي، خو له هغه مخکې لنډه خبری برخه واورئ. د افغانستان د سولې د عالي شورا مرستیال حبیبه سرابي وایي د امریکایي پلاوي او طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو کې د ښځو د نه ګډون له کبله اندېښمنه ده. میرمن سرابي له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې انتقاد وکړ چې په دې غونډو کې ښځو ته د ګډون بلنه نه ورکول کیږي. په همدې حال کې د ښځو د حقونو فعالانې وایي چې د خپلو حقونو د دفاع لپاره د طالبانو د ناسم استدلال پر وړاندې د منطقي او پیاوړي استدلال وړتیا لري. په دې اړه جزئیات فریبا ظاهر اوروي.
یو شمیر افغان میرمنې بیره لري چې شاید د څو کلونو پر لاسته راوړنو او حقونو یې د امریکایي پلاوي او طالبانو ترمنځ خبرو کې معامله وسي. یوه له دغو میرمنو د افغانستان د سولې عالي شورا مرستیاله حبیبه سرابي ده. میرمن سرابي تېره شپه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل په دې اړه د لا ډاډ ترلاسه کولو لپاره د افغانستان د سولې په اړه د امریکایي پلاوي او طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو کې د ښځو استازو ته بلنه ورکول مهم دي. دا وایي له بده مرغه په هغو مذاکراتو کې چې د ښاغلي خلیلزاد او د طالبانو د استازو ترمنځ کیږي هیڅ ښځه ګډون نه لري. دا زموږ د اندېښنې وړ دي. موږ د ښاغلي خلیلزاد د امریکا له سفیر او د بیلابیلو ټولنو او هغو کسانو سره چې په پریکړو کې رول لري خپلې اندېښنې شریکې کړي دي. میرمن سرابي زیاته کړې چې افغان میرمنو د سولې په خبرو کې د دوی د حقونو د قرباني کېدو د مخنیوي لپاره پراخ کمپاینونه وکړل. تمه ده د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په مشرۍ پلاوی او د وسلوالو طالبانو استازي د راتلونکي دوشنبه په ورځ د فبروري پر 15 په قطر کې یو ځل بیا سره وګوري. دواړو لورو په جنوري کې هم شپږ پرله پسې ورځې په قطر کې خبرې سره وکړې. تر هغو خبرو وروسته زلمی خلیلزاد وویل چې په اصولو کې د سولې پر یوه چوکاټ موافقې ته رسېدلې، خو زیاته کړه چې هیڅ توافق وروستی نه دی. د روانې میلادي میاشتې په لومړیو کې روسیه هم د طالبانو او د افغانستان د لسګونو سیاستوالو او ګوندونو د مشرانو کوربه وه. د مسکو په غونډه کې یوازې فوزیه کوفي او هوا علم نورستاني د افغانستان د ښځو په استازیتوب ګډون کړی و. د ښځو د حقونو یوه فعاله ملالۍ شینواري په هغې غونډه کې د دوو ښځو ګډون نمایشي بولي. میرمن شینواري تېر ماښام له ازادي راډیو سره په خبرو کې انتقاد وکړ چې د امریکایي پلاوي او وسلوالو طالبانو ترمنځ خبرو کې ښځو ته د ګډون بلنه نه ورکول کېږي. نوموړي زیاته کړه چې ښځې د خپلو حقونو د دفاع لپاره د منطقي استدلال وړتیا لري.
منګه خپل د شرعي حق او د خپل اسلامي حق باندې پویګو چې دوی د اسلام د دین په استفادې سره مونږ ته د دین نه غلط تعبیرونه کول. اوس موږ په مینس کې داسې مسلمانې موږ خپل شکر الحمدلله مسلمانان یو او داسې عالم میرمن هم موږ لرو چې د دوی د غلطو استدلالونو په مقابل کې سم او قوي استدلال وکاندي. موږ د خپل حق اخیستونکو ولو که هر ډول غلطه معامله هم وشي موږ نه ډارېږو او موږ به د دوی د غلطه معاملې خونتا کوو ان شاء الله.
وسله والو طالبانو د فبروري پر 15 په یوه اعلامیه کې وویل چې د اسلامي اصول سره سم د ښځو حقونو تضمین ته ژمن دي، په داسې ډول چې نه د ښځو مشروع حقونه نقض سي او نه هم د افغانستان ارزښتونه وګواښل سي. د غیډلې له 1999 کال څخه تر 2001 کال پورې په افغانستان کې د خپل واکمنۍ پر مهال ښوونځیو ته د ډیرو نجونو د تګ او په رسمي دفترونو کې د ښځو د کار کولو مخه ونیوله. هغو ښځو او نجونو چې د طالبانو سپارښتنې یې نه عملي کولې په شل عقوبه یې سزا لیدله.
قدر من اوریدونکو، په راپور کې مو واوریدل چې یو شمیر میرمنې او له هغې ډلې د افغانستان د سولې د عالي شورا مرستیاله حبیبه سرابي له دې کبله اندېښنه لري چې د طالبانو او امریکایي چارواکو ترمنځ د سولې په روانو خبرو کې دوی ته ونډه نه ده ورکړل شوې. او اوس هم قدر من اوریدونکو د لویدیز مطبوعاتو ته کتنه کوو. نوریاس نوری د لویدیز ورځپاڼې کتلې او په لنډي سره راته وایي چې په پانو کې کوم مطلب خپره شوی.
کریسچن ساينس مانیټور ورځپاڼه په خپل وروستۍ ګڼه کې د افغانستان د سولې د روانو هڅو په اړه په یو مطلب کې پوښتنه کوي چې آیا افغانستان په رښتیا سولې ته چمتو دی؟ ورځپاڼه لیکي په داسې حال کې چې متحده ایالات د خپل تاریخ له تر ټولو اوږدې جګړې څخه د وتلو لارې څاري، په افغانستان کې د سولې نوي زیږېدلې بهیر چې په ترڅ کې د امریکایي چارواکو او طالبانو ترمنځ مستقیمې خبرې کیږي، په تیرو څو کلونو کې د لومړي ځل لپاره افغانان خورا زیات هیلمن کړي دي. خو ورځپاڼه زیاتوي چې ډېرې جدي اندېښنې لا هم پر ځای پاتې دي، ځکه طالبان په داسې حال کې د سولې خبرې کوي چې د راپورونو له مخې د جګړو نوي فصل ته هم د تیاری په حال کې دي. کریسچن ساينس مانیټور لیکي چې د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په هڅو کې د بیړې نښې نښانې لیدل کیږي. ښاغلی خلیلزاد تېره اونۍ ویلي وو چې په راروانه جولای میاشت کې د ولسمشرۍ له انتخاباتو مخکې سولې ته د رسیدو لپاره ډیر کارونه پاتې دي چې باید ترسره شي. ورځپاڼه د هغو اندېښنو یادونه هم کوي چې د افغانستان ښځې له طالبانو سره د سولې د یوې موافقې په صورت کې لري. کریسچن ساينس مانیټور لیکي چې د طالبانو د واکمنۍ په کلونو کې افغان میرمنو د کار او زده کړو اجازه نه لرله او حتی له چادرې پرته له کوره نه شوی وتلی. نیویارک ټایمز ورځپاڼې د افغانستان د سولې په روانو هڅو کې د دریو مهمو ګډونوالو د کلونو مخکې تصویرونه خپاره کړي دي. ورځپاڼې د ولسمشر اشرف غنی د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او د طالبانو د ملکچي پلاوي د غړي شیر محمد عباس تنگزی د تصویرونو لاندې لیکلي د ولسمشر استازي او طالب د ژوند بڼه په جګړه او بهر کې د زده کړو پر مهال. په دې تصویرونو کې ولسمشر غنی چې د تحصیل بشپړولو وروسته د فراغت څلور کنجه خولې پر سر او نیکټایي تړلې ترڅنګ ځوان شیر محمد عباس استانګزی نیکټایي په غاړه ورپسې زلمی خلیلزاد په نیکټایي کې ښکاری. دا په اویاومه لسیزه کې هغه مهال چې دوی په بهر کې په تحصیلي بورسونو کې زده کړې کولې. ښاغلو غنی او خلیلزاد د منځني ختیځ د تاریخ په یوه لانجمنه مرحله کې د بیروت په امریکایي پوهنتون کې چې د منورانو او د ایدیالوژیو د لارویانو زانګو درس وایي. په داسې حال کې چې استانګزی بیا په هندي کشمیر کې د هیمالیا د غرونو په لمنو کې د هند په یوه معتبر پوځي ښوونځي کې زده کړې کولې. ورځپاڼې تر دې عکسونو لاندې د درې واړو اوسني تصویرونه هم خپاره کړي دي. نیویارک ټایمز لیکي دا درې کسان چې د جګړې د دریو بیلابیلو اړخونو استازي دي د افغانستان د څو لسیزو جګړو د پای ته رسولو په هڅو کې ښکیل دي. ورځپاڼه لیکي درې واړه شخصیتونه د افغانستان د اوږدې جګړې د بیلابیلو اړخونو استازي دي، خو د هغوی جلا لارې او شخصیتونه اوس د افغانستان د سیاسي جغرافیې د ناامیدونکې ډرامې پر سټیج په یوه ټکي کې راټولېږي.
قدر من اوریدونکو، په څو شیبو کې تاسو ته د ازادۍ رادیو مجلې اونیس پروګرام خبرو، خو له هغه مخکې
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
عبدالحکیم جمالی د فراه ولایت له بکوا ولسوالۍ څخه لیکي که طالبان سوله غواړي نو راده شي له خپل حکومت سره د خبرې وکړي. دفتنی لیکي د عمران خان سره د طالبانو د کتنې لغوه کېدل چې افغان حکومت یې غوښتنه کړې وه د افغانستان لپاره یو سیاسي برای دی. عزت الله الهام له لوګر نه لیکي که طالبان له حکومت سره د سولې خبرې ونه کړي نو د سولې راتلل به ناشونی کار وي. فدا محمد اسلامیار له سپین بولدک ولسوالۍ څخه لیکي سوله د یوې کښتۍ په شان ده که هر څوک یې ټکنۍ کوي تر منزله رسیدل به یې ګران شي. محمد قاسم ځواک له هلمند ولایت څخه لیکي پاکستان هیڅ وخت د افغانستان د سولې په برخه کې رښتینې همکاري نه ده کړې او همیشه یې په افغانستان کې دوه مخی سیاست چلولی او افغانان باید پر پاکستان باور ونه کړي. محمد حسن قلمیار امیری د تخار ولایت له اشکمش ولسوالۍ څخه لیکي که د سولې خبرې همداسې دوام وکړي نو د افغانانو امیدونه به نور له سولې څخه ختم شي. او سید محمد د کونړ ولایت د ناړۍ ولسوالۍ څخه لیکي طالبان که په یقیني ډول سوله غواړي نو د افغانستان په داخل کې د خبرو تکینی. قدر منوریدونکو دا د خبرونه په پاتې برخه کې تاسو ته د ازادۍ رادیو مجلې اونیز پروګرام او وړاندې کوو.
ازادۍ رادیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
د ازادي رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاري. یو ځل بیا مو زه محبوب شاه محبوب د رادیو مجلې د یوې بلې غنې اوریدو ته هرکلی کوم. د مجلې په نننۍ غنه کې د فرهنګي خبرونو ترڅنګ له غزنی ولایت څخه د خبریدونکو غږ مجلې د مرستيال مرکه راخسته.
په غږ مجلې کې ادبي، دینی، علمي، اقتصادي، طبي او مختلف موضوعات خبرو او هم
په هنر جاج کې له ډاکټر محب وزیر سره له سپتمبر پیخي راورسته د پښتو ناول لیکنې جاج خلو.
په پښتنو کې ونه لیکلای شو، باید چې لیکلای شو ځکه وای چې د دې پیخې په ټول نزيات اغېزمن شوی پښتون ولس.
فنکار برخه کې له ځوان شاعر جلیل جلیلی سره د هغه په فنغیي
کې په دوه میاشتو کې هم غزل نشو لیکلی، نو نه پوهیږم چې دا به خواله وي که بدواله وي، دا معلومات ماته نه کیږي.
په زرپاڼه کې به لنډه کیسه ستونه واوري.
مخ مې ور واړاوه، د سر پراشوټې جمپر حلق قلم راته نیولی و.
په ادب جام کې به د پښتو ژبې یو مشهور او صوفي شاعر اروخاد عبدالرحمن بابا د ژوند احوال واوري.
رحمان بابا په ځواني کې د روخانیانو د مفکورې طرفدار و، مګر وروسته یې د تصوف او سلوک لار غوره.
او په ورېښمین خیال کې به مرشوي پلار ته د یو یتیم ماشوم ناری واوري.
د هدیرې خاورې کې ورکه پلاره، ته خو دوران کلي رغون کې زور شوې، تا خپل تور ګیره همدې کې سپینه کړه چې دلته به امن راوړي، دلته به جنگ ختم کړي، دلته به سوله راوړي.
آزادی رادیویی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انځور.
ماشومانو ته د کیسو ویل یا لوستل د ماشوم د تخیل له ودې سره مرسته کوي. تخیل انسان ته دا وړتیا وربخي چې د نورو پر ځای فکر وکړي، د نورو ستونزه، غم او درد درک کړي او له نورو سره خواخوږي پیدا کړي. کله چې انسان له نور سره خواخوږي پیدا کړي، بیا د نورو حق پیژني، له نور سره په مینه چلند کوي او د نورو زورولو ته نه هوسی. په دې توګه د ټولنې نظم خوندي کیږي. ماشومان د دغو کیسو په اوریدلو ځان اتل احساسوي او د کیسو په کریکټر کې ځان او خپل ملګری ګوري، چې دا خیال د دوی پر ذهني ودې مستقیم اغیز کوي. د کیسو کتابونه باید رنګا په غټو تورو، په ښه کاغذ او انځورونو ښکلي شوي وي. د کتابونه باید د ماشوم په ژبه ولیکل شي. د کیسې د ویلو پر وخت باید غږ زیر او بم شي، ځکه چې په کیسه کې بیلابیل لوبغاړي یا کرکټرونه موجود وي، نو له کرکټر سره باید غږ هم توپیر ومومي. د کیسې په ویلو کې باید خپل احساسات، عواطف او لهجې ته بدلون ورکړو. د کیسې لپاره تر ټولو ښه وخت شپه ده، کوم چې ماشوم پرته له سر او مخ ټول ځان په بړستن یا کمپله کې پټ وي. خو ځینې روانپوهان بیا وایي چې د کیسې د ویلو لپاره ټاکلی وخت نشته. دوی وایي چې په هر وخت کې که ماشوم ته کیسه ولوستل شي غوره ده. خو تر ټولو غوره لارې دا ده چې له ماشوم څخه پوښتنه وشي چې دی څه وخت غواړي کیسه واوري، نه چې هر وخت د ماشوم لپاره کیسه کوي وی کړی، ځکه کیسې مو ماشومان غښتلي او په ټولنیزو رموزو پوهوي. تر ټولو مهمه مسله بیا لا ده چې مور یا پلار ماشوم ته کیسه لولي، له هغه سره د ماشوم عاطفي تړاو زیاتیږي. په همدې هیله موږ نننۍ راډیوي مجله پیلو او په پیل کې غزنی ولایت ته ځو. کلونه کیږي چې له غزنی ولایت څخه یو فرهنګي، ادبي او څېړنیز مجله غږ خپرېږي. دا مجله د هیواد بیلابیلو سیمو ته رسي. دا مجله د یو شمیر فرهنګیانو په شخصي لګښت چاپیږي. زموږ همکار حبیب الرحمن تاثیر د دغه مجلې له مرستيال مدیر مرتضی وردګ سره مرکه کړې.
د لامل یوازې په غزنی کې د کلیوال ملګری ټولنې د رهبری شورا ټینګه اراده، هوډ او تصمیم دی. د دې ټینګه ملا تړلې او تدې دمه دا مجله د دوی په هلو ځلو چاپیږي.
څوري ګړی تر اوسه پورې دغه مجله چاپ شوې ده؟
ولسمه ګڼه همدا اوس چاپ شوې، تازه تازه د نن سبا به د لوستونکو ته لاسو پورې رسیږي.
عموما په افغانستان کې داسې رواج دی چې مجله ځانګړې موضوع ته نه مشخصه وي. د افغانستان په ډیری مجلو کې، بلکې په ټولو مجلو کې داسې چې اسلامي، فرهنګي، ټولنیز، سیاسي معلومات وي. دغه مجله څه شی پکې خپروي تاسو؟
د نورو مجلو په څیر موږ هم په دغه مجله کې ادبي، دینی، علمي، اقتصادي، طبي او مختلف موضوعات خبرو، او همدا وجه ده چې د موږ لوستونکو هغه معلومات ته چې لاسرسي نه لري او لاسرسي ورته پیدا کوو. هر لوستونکو ته د خپل خوښي، ضرورت او اړتیا مطابق لیکنه پکې موجوده ده.
افغانستان ځینې مجلې دي چې هغه کالګنې ته ځانګړي کیږي، ځینې نور موضوعات ته ځانګړي کیږي. غږ مجلم داسې ګڼې لري چې هغه داسې مشخصو موضوعات ته ځانګړي کړي، ځانګړي
د نورو موضوعاتو ته څنګه د پدې مجله کې د پاچا خان ژوند مبارزې ته یو مجله ځانګړې شوی و چې ډیرای برخه د په ژوند مبارزه او پدې بحث پکې شوی و، زیات مقالب کې راغلي وي. د دې مجله یو غنه ډیورن ته ځانګړې شوی و، د ډیورن کرښې د غندلو، د دې په وړاندې د مبارزې او د منځوړلو د لپاره ځانګړې شوی و چې پکې د پولې دوړو غاړو د لیکوالانو غن شمیر مقالې او د کني راغلي. او د غشتي ول سمه غنه هم د بابړې پیښې لپاره ځانګړې شوې ده چې ډیرای موضوعات په ما موجودي.
تاسو ذکر وکړئ چې د ویټورانی لورې چاپیږي، او عموما د افغانستان فرهنګي او کلتوري ټولنې داسې دي چې اشخاص یې چلی او د دې ټولنې غړي دغه پیسې د خپل جیبونو ورکوي. کلیوال ملګری ټولنې ته د دغه غږ مجلې لپاره دغه بودیجه له کومې خوا دی راټولې؟ څوک ورکوي؟
غږ مجله هیڅ بیرونی مالی سپورټر نه لري، او یوازې سپورټ یې، هر اړخیز سپورټ یې د کلیوال ملګری ټولنه کوي.
څوري ګڼې په تعداد باندې تاسو دغه چاپوي او تر کومو سیمو پورې رسیږي؟
د 2500 ټوکه په چاپیږي، او د هیواد د اکثره ولایتونو په شمول کوزی پښتونخوا ته هم لیږل کی، او د افغانستان اکثر لوی ولایتو کې غږ مجله تر لوستونکو پورې رسول کیږي.
د دغه مجله هغه د چاپ هغه خاص ګټه څه شي؟
د دې مجله د چاپ چې کله په لومړي ځل چاپ شو او تر اوسه پورې چاپیږي، مهم موخه په ځوانانو کې د مطالعې، د فرهنګ ترویج، د معلوماتو زیاتول، د یو د بل سره د معلومات شریکول، او د یو د بل فرهنګ، د افغانستان د تاریخ، له ادبي او فرهنګي برنامو او له نوي معلوماتو او ټکنالوژي سره بلاتي هم د اساسي موخه دي چې د دې د چاپ زمينه مساعده کړي او چاپ ملاته.
کله چې په امریکا کې د سپتمبر د 11 نیټې په خرامن سره شو، د ټولو نړیوالو ځواکونو پام افغانستان ته راوخت. افغانستان ته نړیوال قدرتونه راغلل، او لراتک سره سم ځینی بدلونونه هم رامنځته شول. پرته له شکه دغه پیښې پر ادبیاتو هم ځانګړی اغیز وغورځاوه. له منځپانګي نیولی آن په چوکاټونو کې بدلون راغی. له بهرنیو ژبو او بهرنیو ادبیاتو سره پښتانه آشنا شول. د هنر جاج په نننۍ برخه کې د باچا خان پوهنتون له استاد پروفیسر ډاکټر محب وزیر سره د سپتمبر له پیښې راوروسته د پښتو ناول د بدلون جاج اخلو.
هنر جاج
ډیر مننه ډاکټر صاحب چې خپل قیمتي وخت مو مختراک ستاسو خو یو کتاب چاپ شوی په دغه برخه کې مڅېړنم کړې ده چې 9/11 کومه پیښه چې رامنځته شوې وه له هغه راوروسته په پښتو ادبیاتو او په ځانګړي ډول په داستانی ادبیاتو باندې څه تاثیرات راغلي دي. څه فکر کوئ چې په هغه وخت کې چې کله دغه یو ډیر لوی بدلون رامنځته شو د پښتنو افسانه لیکونکو یا ناول لیکونکو یا هم د لنډ کیسو لیکونکو پښمیر کې څه ډول تغییر راغی؟ لدی خو په خوام لیکل کېدی، آی یو دم زیات شول کنه په تدریجي ډول راځي شول؟
داسه ده چې د پښتو ناول خبره باولو کو ما خپل داسې ګڼل چې پښتو کې ناول ډېر کم لیکل شوی و، بلکې کده یو سټانډرډ یا د معیار خبره کو نو بخی داسې لګی دا چې بخی لیکل شوی نه ده، خو بیا هم سیو شکل موجود و او کوزه پښتونخوا کې هم بره پښتونخوا کې هم د 9/11 واقعیا دا دومره درنه وه او دومره پلنه وه او دومره اغیزمنه وه چې یو دم د ناول لیکونکو ورته مخه شوه، او هغې وجه شاید دا وه چې دا دومره لوی ستره او اغیزمنه پیښه په شعر کې نه راټولېده، په لنډه کیسه کې نه راټولېدله، نو لیکوالانو ته یو پراخ میدان پکار و چې دوی ټول دغه جزئیات چې کوم ټولنه په ادب په کلتور د 11 سپتمبر لوج غورځېدلي اغیزې دي هغه ټولې پکې راټولې کړي، نو ناول څه لږ زیات شوی دی د 9/11 نه پس.
په فکري لحاظ یا د پیغام له مخې څه تغییر پکې رامنځته شو؟
پیغام له مخې زه ډېر په دغه سره لکه ما خپل په دې تحقیق کې هم دا خبره کړې ده چې خلکو دا پیښه د بهرنۍ میډیا یا د کورنۍ میډیا تر اثر لاندې سارلې ده، دوی ورته د پښتني ټولنې د پښتني ارزښتونو د پښتني ارمانونو پښتني خواهشونو په تناظر کې ډېر کم کتلې دي. هر هغه څه چې د یوې پیښې په اړه بهرنۍ میډیا موږ ته سره کوي یا کورنۍ میډیا سره کوي نو هغه موږ لیکلی دي، او خپل مشاهدات یا خو خپل مشاهدات شاید موږ د دلته یو ویره هم موجوده ده تر هم موجوده ده د هغې د وجې نه نه دي چې منځ ته راغلي دي، او یا اپروچ کمې و، خو زیات تر داسې ډېر هغه د چې کوم ما دا خبره په دې کې کړې ده چې د کم ادب چې په لومړي نړیوال جنگ په پس منظر کې لیکلی شوی دی په نړیواله کچا، او یا د دویم نړیوال جنگ په کچا په نړیواله کچا کم لیکلی توانا او مضبوط ادب تخلیق شوی دی، او هغه د 11 سپتمبر په اړه په پښتنو کې ونه لیکلی شو، باید چې لیکلی شوی ځکه وای چې د دې پیښې په ټول نه زیات اغیزمن شوی پښتون ولس.
ښه، تاسو خو ویلې چې یین په هغه اندازه چې تمه کېده نه دي شوي، له دغې پیښې راوروسته آیا نوي لیکوالان هم رامنځته شول که نه هماغه زړو کار
نوي لیکوالان خو خامخا رامخته شول؟ یو خو دا دی چې نوی کل مخې ته راغی، خو لږ څه خلک زیات رامخې ته ځکه شول چې د 11 سپتمبر نه پس ته د دنیا د نړۍ فوکس چې کوم دی د پښتنو سیمو باندې شو، او هغې کې بیا ډېرې رسنۍ ډېر این جی اوز لکه دلته شتون ولاړه، او د هغې شتون د وجې نه په ټولنه باندې د پښتو د لیک لوست لپاره خاص کر په کوزه پښتونخوا کې خلک آماده کړل دی سیستا چې پښتو ولیکي پښتو ولولي، نو نوی کول کسان را پیدا شوي دي.
د 11 سپتمبر نه راوروسته کله چې یو ډېر لوی تغییر راځي ټوله نړۍ پښتنو ته د یوې ځانګړې زاویې له مخې ګوري، تاسې څېړنه په دغه برخه کې کړې ده چې په افسانو ناولونو باندې تاثیرات زیات شول، په پښتو ژبه کې څه تغییر رامنځته کړه؟ هغه د ژبې خپل چوکاټ باندې څه تاثیر وکړ، یعنی د نورو ژبو تاثیرات یې ومنلو که څنګه؟
داسې ده چې زه په دې کتاب کې ما دا خبره مخې ته راوستې ده چې په کوزه پښتونخوا کې خصوصا چې آلتا پښتو ژبه د اردو تر تاثیر ډیر لاندې وا او یا د انګلیسی تر تاثیر لاندې وا تر صحه ده دغه رسنۍ چې د 11 ستمبر نه پسته شتون ولر دلته پښتنو سیمو کې د دې ژبې سوچوالی ته ډیر پام لرنه وکړه او داسې داسې ټکی لغات چې موږ مطرح کړي وو پریښي مو هغه بیرته ژوندي کړل
او یې نوی جوړ
یا او یا یې بیا داسې وکړل چې څه ټکی یې نوی ه جوړ کړی دي او بیا څه داسې هشوي دي چې د نړۍ نه یم اخیستې دي لکه د هر ژوندې ژبې یو وصف دي چې هغه د نړۍ نه هڅو لغت واخلي نو ما په خیال د ژبې په پرمختګ کې د ژبې په سوچوالي کې ډېر لوی رول لوبولای دی
او له دغه پیښې وروسته د پښتني فرهنګي ټولنې څنګه شوې لکه داسې خو مخکې مو ویل چې تاسو په کراچۍ کې هم داسې ټولنه لرل او په افغانستان کې بر پښتونخوا کې به ښایي یو شمېر ټولنې وي خو کله چې دا پیښه رامنځته کیږي ټوله نړۍ دلته متوجه کیږي له هغه وروسته یو څه مالي امکانات هم زیاتېږي د ټولنو وضعیت څه ډول
دی ټولنو وضعیت دا دی چې یو خو د دې پیښې نه وروسته کومنګ وګورو په نړیواله کچه هم او بیا د پښتنو په سیمو هم د میډیایي اثر ډېر زیات راغی او هغه کې د سوشل میډیا هم مخې ته راځي هم په دغه وختونو کې دلته موبایل راغی او بیا انټرنیټ راځي یسو نو هغه پر لرې پرتې سیمې چې هغه فرهنګي فعالیتونه لرل خو یا خو محدود وو او ډېر کم یې وو او یا بیا هغه فعالیتونه مرکز ته رسیدل نه په ارتباط کې نو پر اوبې تک مربوط نو نو هغه سره وګندل سره مربوط دي ټول ارتباط یې راوست نو هغه سيزونه اوس ښکارا شول چې په باجوړ کې سره واندي او په هلمند کې څه کیږي او په خوست کې څه کیږي او په وزیرستان کې څه کیږي هغه لری پرتې سیمه نو ما په خیال هغه اوس ته شوی دي ګړندې شوی دي ځکه چې دوی خپل غږ د کابل نه هم اوري او دوی خپل غږ د پېښور نه او د کوټې نه او د اروپا نه هم او د امریکا نه هم اوري
او ډاکټر صاحب یو بل پوښتنه کوم د دغه پیښې وروسته کله چې د پیښه رامنځته کیږي د لری او بری پښتونخوا د پښتنو لیکوالو فرهنګیانو ترمنځ اړیکې څومره پیاوړې کیږي په اړیکو څومره اغېز کړي
اړیکه کومنګ ګورو د افغان چې د کوم ناورین تیر شو د سلويخ کالن په دې ټول دورانیا کې هم د دواړو اړخونو د ولسونو ترمنځ اړیکه ډېره مضبوطه شوې ده د دې چې یو خو پاکستان کې دوی د مهاجرت ژوند تیر کړ نو هغه لریواله چې کوم په خوا موجود وو هغه یو خو ختم شو تر څه ده بالکل ختم شو او هغه نه پسته چې اوس 9/11 نه پسته دوی کله واپس بیرته راغل خپل وطن ته نو هغه یادښتونه هغه ملګرتیاوي هغه خپلویانې هغه رشتې هغه ځان سره راوړي دي او دوی کا د سرحد یا د بارډر شایانو سره لری کول نو په دغه دوران کې بیا سوشل میډیا راغله نور تغیرات رامنځته شول چې دوی اوس بخي یو بل نه سره بیل نه دي بلکې شپا پشپا ګنټه په ګنټه او سات په سات دی یو بل سره په تماس کې دي سره په اړیکه کې دي سره خبرې
او د دیو داسې شخص په توګه چې په پښتو ژبه کې کار کوي په دغه ورکې تدریس کوي د پښتو ژبې هغه د پارچو کوم کار کوي هغه په افسانو کې وي په شاعرۍ کې وي په تحقیقاتو کې وي په تحقیقاتو کې وي تاسو څنګه ارزوي اوس څه ډول وضعیت ایا قانی کون کې ده
دا سیدا چې قانی کون کې خو ورته نشو ویلې باید چې ډیر زیات کار وشي قانی کون کې کوم غو وایو نو بیا به مونږ ود شو مونږ به پزای ودرې باید چې مونږ قانی خون شو خو دا د چې کار روان دی په حوصله افزا دی د مخ کې تر نمک مخ کې نه تر څه حد ډیر په خاص ډول روان دی او بل اوس الته په کوزه پښتونخوا کې خاص کر په مختلفو پوهنتونونو کې د پښتو د ادبیاتو څنګ شتون لري الته محصلین دي ایم فیل او پی ایچ ڈی په کچا باندې زده کړې او تحقیق روان دی نو د مخ ته نزیات اوس کار ته خلک چمتو شوي دي او بیا د پولی نه دیخوا چې مونږ د کابل یا د افغانستان سیمو ورته سیمو ته ګورو نو په هر ولایت کې نږدې نږدې یو پوهنتون شته او په هر پوهنتون کې د ادبیاتو څانګې شته او بیا په هغې کې په سلګونه محصلین دي نو ما په خیال زیات کار روان دی.
ډېره مننه.
ډېره مننه.
آزادی رادیوی مجله د هنر فرهنگ او ادب انځور.
ځوان شاعر جلیل وایي چې کوښښ کوي په خپل شعر کې د ټولنې ناخوالې بیان کړي او د ده په شعر کې د ټولنې هر رنځېدل انسان ځان وویني. نوموړی زیاتوي چې د شاعرانو او ادیبانو سره ناستې پاستې پر شعر هم تاثیر کړی. د فنکار په نننۍ برخه کې زموږ همکار همایون هیواد له نوموړي سره د هغه په فن غږېدلی.
فنکار
جلالی صاحب که د خپل شاعری د پیل پاړه غراته وای چې کله راغلی دی خواته او څنګه راغلی؟
ډیر شاعران او اکثریت ملګری می شاعرانو بل خبره زوایم چې لوی لاته دا کېدلی شي چې د بهیرونو کې او شاعران یو ډول دغه شعر راته خوند راکولو. فطرتي می د شعر لپاره زړه کېدلو. نو نه پوهیږم چې څنګه راغلم ولې راغلم او داسې دقیق معلومات ماته هم نشته او کله راغلم خو موده کېږي.
دا چې ولې راغلی دا معلومات خو به درته کېږي. یعنی سړی چې راځي یوې خواته یو څه ویل غواړي که نه هغه به یو علت لري. تاسې څه غوښتل چې په شاعرۍ کې ووایي؟
نه پوهیږم. ما مخکې هم وویل چې داسې فطرتي یو ډول دغه د شعر سره مې مینه وه او دغه مینه اوس ورو په ورو په کمېدو ده. نه پوهیږم چې وجه یې څه کېدلی شي. لکه پخوا به چې مخکې به مو 15 غزل لیکله اوس په 2 میاشتو کې هم غزل نشو لیکلی. نو نه پوهیږم چې دا به یې ښه والی وي که بدوالی وي. دا معلومات ماته هم نه کېږي.
ځینې نورو شاعرانو هم دا خبره راته کړې ده چې پخوا یې ډېر شعرونه لیکل اوس یې هغسې نشي لیکلی. علت یې تاسې په څه کې وینئ؟
زما په ان باندې زه خو خپله دومره علیذوق هم نه یم چې ذوق مې لوړ شوی وي. خو دا چې څومره چې سړی په ټولنه کې ګرځي مشاهده کوي له شاعرانو سره ناسته پاسته کوي نو د ذوق د لوړېدا یو علت کېدلی شي. کله چې د یو شاعر ذوق لوړ شي نو هغه ته عادي شعرونه یا عادي الفاظ یا هغه څه چې ډېر مروج وي هغه څه چې ډېر ویلی کېږي نو هغه ورته خوند نه ورکوي. په دې علت باندې د کم شیلی کې یعنی یو غزل لیکي په 2-3 میاشتو کې خو ښه غزل لیکي. نو زما په ان باندې یو لوی علت دا کېدلی شي دا چې زما به شعر ښه شوی وي یا نه وي ښه شوی. خو زه اوس ډېر وخت بعد داسې ځینې وخت که دا الهام خاطره راغله او شعر مې ولیکلو نو لیکلی شم کنه هغه وخت نه یمه لکه پخوا به مو چې ډېر لیکل. خو زما پان باندې شخصا ماته هغه تیر شعرونه چې ما ډېر لیکل هغه راته خوند نه راکوي. اوس ځکه ډېر څه ولیکم خو یو ترېنه جوړ کړم یا مقصد یو ترېنه جلا کړم نور هر هغه څه چې لیکلي مې هغه په سین باندې لاهو کړم.
تاسو یو خبره وکړه چې کله چې د سړی ذوق لوړیږي او بیا خپل شاعرۍ ته ګوري له بل سره پرتله کوي چې نظم شاعري څنګه ده آیا ښه شاعري ده ښه نه ده کنه دغه هم سبب کیږي چې یو څوک دې شاعري کمه یا ډیره کی.
بالکل اکثریت ملګرو شاعرانو په دې باندې ډېرې خبرې کړې دي وایي چې دغه یو ښه وخت دی او د یو شاعر د ښه کېدا لامل دی چې یو شاعر نه شعر ورک شي. یعنی ځینې شاعران وایي چې اوس شعر نشم لیکلی ډېر وخت کېږي چې شعر مې نه دی لیکلی. دغسې ځینې خبرې کېږي په مشاعرو کې یا په ناستو کې. نو بیا ځینې خلک وایي او شاعران لیکوالان په دې اند باندې دي وایي چې دغه یو ښه خکیدا لامل کېدلی شي دغه وخت کې شاعر یو ښه ذوق ته رسېدلی وي.
اوس که یو شعر راته ووایه.
داسې دی هیواد صاحب تاسو به شاید لیدلی وي یا به اورېدلی وي چې ځینې شاعران وایي چې ما په خوب کې شعر لیکلو یا مې په خوب کې شعر ویلو چې راپاڅېدم هغه شعر بیا مې نشو لیکلی. نو داسې ما هم یو څه لیکلي و. دا 2 شپې مسلسل لولم خوبونو کې شعرونه دا 2 شپې مسلسل ولم خوبونو کې شعرونه را پاڅېږم نه مې وي خیالونو کې شعرونه او احساسی دستایلو دے لگوتوی قربان، احساسی دستایلو دے لگوتوی قربان، لکلی چا د هار په دیوالونو کې شیرونا، او موده کی گیل هام خاطره نرازی خپدا، موده کی گیل هام خاطره نرازی خپدا، ملا را که چه وچ خمچاختونو کی شیرونا، او چه چه غواری لمانه نپو هیگم حیرانیم، چه چه غواری لمانه نپو هیگم حیرانیم، رالیگی او چوک شتپ کاغذونو کی شیرونا، او هوا حسن دریزه د موسم خ جانانه ده، هوا حسن دریزه د موسم خ جانانه ده، ساکی را که قربان نن پو جامونو کی شیرونا، او را تک ته انتظاری ما لمودو نتگه تگه، را تک ته انتظاریم لمودو نتگه تگه، شندم با پلالی باندی گلونو کی شیرونا، او جلیل زب کیف ته محبت ورزینی آخلم چی گورم کلستا پا کتابونو کی شیرونا.
جلالی صاحب، اوس وخت کې ځینې داسې شاعران هم شته چې شاعري د دې لپاره کوي چې شاعري وکړي، کنه یعنی یو څوک غواړي د دې لپاره چې یاد شي شعر لیکي، یعنی هغه تنده چې یو څوک باید شعر ته ولري د دوی په شعرونو کې هغه نه محسوسېږي. خپله دې چې شعر لیکي، دې خبرې ته دې فکر وي چې راځه شعر ولیکه او شاعري وکړه، کنه وایي چې راځه سوچ پې وکړه چې څه وایې.
داسې خبره ده چې دغه بدبختي شته د اوسني وخت کې په ټولنه کې، یعنی ځینې داسې موضوعات، ځینې داسې خبرې چې هغه د ټولنې د ښېګڼې لپاره نه وي، د بدګڼې لپاره وي، نو هغه ځینې شاعران لا راخلي د دې لپاره چې دی ورباندې مشهور شي. ځینې وخت توهین وي، ځینې وخت داسې وي چې هغه شیان یادول وي یا په داسې الفاظو یادول وي چې هغه خلک ترېنه غلطه استفاده کوي او غلطې لارې ته تشویق کیږي. نو دغه زما په نظر باندې ښه کار به نه وي د شهرت لپاره که څوک شاعري کوي. ما وړاندې یادونه وکړله، زما په ان باندې ښه کار نه دی که څوک یو څوک داسې وایي چې زه دې مشهور شم د شهرت لپاره شعر لیکي او په زور باندې شاعري کوي. شاعري یو داسې ده چې په دې کې ریاست هم په کار دی، خو لکه د ریاست تر څنګ دغسې دی چې یو فطرتي ورکړه ده، نو الهام ډېر ضرور دی. مثلا که الهام په یو چا باندې نه وي راغلی او دی مجبور کړی چې په دې موضوع باندې ته شعر ولیکه یا غزل ولیکه، نو هغه به یو څه ستونزمن وي. نو زه خو په خپله په ریاضت کې ډېر کمزوره یم، دغه شان نشم کولی چې زه شخصا نه غواړم چېرې په دې باندې راځه ته شعر ولیکه. نو هغه څه چې زما ذهن ته راځي هغه څه لیکمه.
تاسو ویل چې شعر کله لیکئ نو یو څه مو ذهن ته راځي، کیدی شي هغه کیفیت راته بیان کړئ چې تاسو کله شعر پکې لیکئ. مثلا څه ډول یو موضوع ستاسو ذهن ته راځي، څه ډول لیکئ، فکر پرې کوئ وروسته یې لیکئ؟
ځینې شاعران داسې وي، ځینې ملګري وایي چې اکثریت وخت زه په داسې وي ردیف پسې ګرځم، نو هغه ردیف لپاره کوشش کوي چې نور الفاظ زه په خپله شخصا چې هغه څه مې چې ذهن ته راغلو له حالاتو متاثر شما، په هغه ځای کې مشاهده مثلا څه مې په سترګو ولیدل هغې متاثر شما، فطرتي یعنی مې ذهن ته چې راغلو په یو موضوع باندې یا په کومه خبره باندې متاثر شما، نو هغه څه مې ذهن کې وي او په هغې باندې بیا داسې کوم چې ځینې وخت یو یا دوه بیته چې زما په ان باندې هغه ښه بیتونه وي زه وایم چې دغه ښه دي قوي دي، او له دې وروسته زه داسې قوي بیت نشم پیدا کوی یا داسې قوي الفاظ نشم پیدا کولی، نو بیا داسې هم کیږي چې ځینې وخت رانه پاتې شي، هغې ته بیا وخت ګورم او په وخت باندې هغې باندې کار کوم. په یو وخت داسې نه دي شوي چې زه وایم چې په یو وخت ما غزل پوره کړی، کله کله بیا داسې کیږي چې ځینې الفاظ په هغه وخت کې له یو شاعر نه ورک شي، نو بیا وروسته په دې باندې کار کوي.
اوس په داسې یو شعر در نه واورو چې ستا خپله هم خوښ وي.
ښه سوداګر وم په تاوان مې سودا هم کوله، ښه سوداګر وم په تاوان مې سودا هم کوله، د هوښیارۍ به مې دښمن ته دعا هم کوله، او د دې تعبیر به پیره څه وي راته وایه کنه، د دې تعبیر به پیره څه وي راته وایه کنه، کله نا کله به مې خوب کې هوا هم کوله، زه د هغه قاتل په قتل ژړېدلی یم، زه د هغه قاتل په قتل ژړېدلی یم چې په مرګ د افغانانو نڅا هم کوله، او ګرمه زما هم و یوازې ملامت هم نه و، ګرمه زما هم و یوازې ملامت هم نه و، ډېر بې وفا کوو لالی به وفا هم کوله، او د تیر ماخام کیسه چې کله مې عادی کوله د تیر ماخام کیسه چې کلم یادې کوله او من خپل حال ته خپل ژړه هم کوله.
کیسیز ادبیات نه یوازې د وخت تیری لپاره کارول کیږي، بلکې د لویو ټولنیزو اخلاقي او مذهبي پیغامونو په وړاندې کولو سره لوستونکو ته درسته او سملار ښیي. د زرپانی په ننني پانه کې زموږ همکارا وګما جبارخیل کیسه کوي.
ستونه د کیلو کراچۍ ته ودرېدم. خیوی پوستکی سوتره کاریدل. یو دم می لتشی سرچوک ولگید. مخ می ورواره و یو کچنی حلک می لتنگ من نواخسته. سور زور پراشوتی جمپایی پا گنا گونا کی تر دیره کاریده. لکیلو دکا کچوڑه می را واخسته سڑک دور وگرزیدم. زنگ راغه کشر ورور می و ویلیه چی پینز دقی ورست در رسیگم. جرغک می واورید. ها مخ می ورواره و دستر پراشوتی جمپر حلک قلم را تنیواله و حلک پا جرغک و ویل لجیبه دی تیلیفون رئیس قلم پرز مکول بید. حلک تا می وکتل چاو دی یخ و حلی بغوری سرول. حلک پا خوار خلا و ویل داکتریه و می خندل نه باکس دی دا داکترانو غنده دی ماویل چی دستونی دوا براتا ولی که مخامخ تعمیر تا می گوتا ونی ولا حل تا ورشه ټول له ډاکټرانو ډاک دی. له چا پوښتنه وکړه دوستین ډاکټر به پکې وي. د هلک سر وزړید. ورغلم 200 پیس واړي. هلک یودم پورته وکتل په یوه روان موټر پسې منډه واخیسته. پیاز را په زړه شول. بکس مې کېښود خو په جیب کې یوازې د موټر کرایه را پاتې وه. د هلک ستړی غږ مې واورید. په خپله تاواني شو ور ومې کتل. ماشوم په غوسه ښکارېده. ومې ویل په موټر پسې ولې منډې وهي. هلک پر خپله فضا لستوڼی تیر کړ. شخصي موټر دی خو خلک وړي. موږ چغې وهو کمپنۍ کمپنۍ. موټروان 50 افغانۍ راکوي خو دا 3 ورځې مې کار نه دی کړی. ومې ویل ولې ستونی مې خوږیږي ناست دی په زوره چغې نه شم وهلی. همدا اوس مې چغه کړه خو د موټروان خوښه نه شوه. په بیه کې مې هم کموالی راوست 3 افغانۍ. بیا یې هم بل هلک ور وغوښت. ماشوم غلی شو. خلطې ته یې وچې سترګې نیولې وې. 2 کیلې مې ورکړې. یوه یې جیب ته واچوله بله یې تر نیمایي سپینه کړه. خو بیرته یې پوستکی پرې ور ټول کړ. ومې ویل ولې یې نه خورې. هلک وټوخل. په زحمت یې وویل مور ته یې ساتم ناجوړه ده. له ډېره ډنګروالي یې سترګې غټې شوې دي. د کیلو له درجنه مې 2 نورې کیلې رابېلې کړې. د ماشوم سترګې وځلې دي. پر کیلو یې غوټه کړه. ومې ویل پلار دې څه کار کوي. ماشوم مخکې سپینه کړې کیله خولې ته ونیوله. په ډکه خوله یې وویل د لرګیو په یوه ټال کې جوالي دی. کو څو ورځې مخکې له موټره یو غټ لرګی ورباندې راولوېد. د پښې ګوتې یې تورې شوې دي. نشي ولاړې دی. په خبره کې یې ور ولوېدم بل څوک نشته چې کار وکړي. نه مشر زوی یې زه یم. نیمه ورځ مکتب ته ځم. پاتې وخت ناری وهم. هلک غلی شو. د کیلې پوستکی یې پر سړک واچاوه. ومې ویل ولې مناسب ځای نه دی. پوهیږم خو دا کار مې له قصده وکړ. هغه تور مخی هلک ویني چې دی خواره روان دی. بصیر نومیږي. بد ستونی لري. نارې یې مه اورې. غوږونه به دې در وخوري. خو موټروانان ورته خوشحاله وي. ټوله ورځ نارې وهي. خدایه ته خو یې پښه د کیلې پوستکي ته څخه کړې. خنده راغله. خیره مه کوه. د ماشوم د تندي نری ګونځې لا پسې ژورې شوې. بد مې ایسي که مې وس وای نو ستونی مې ورنه راایست. هلک په یوه موټر پسې منډه واخیسته خو بیرته لنډ راوګرځېد. ویې ویل ګټه نه لري. غلی شو. سر یې وزړېد. د خپل زاړه بوټ په تیره څوکه یې د کڼي پښې خینګری وګراوه. ورو یې وویل کاشکې د بصیر ستونی زما وای.
د رادیو مجلې د ادب جام په تیرو برخو کې مو د پښتو ژبې د وتلي شاعر او ملي مشر اروخا د خوشحال خان خټک د کورنۍ د شاعرانو احوال واوریدل. د ادب جام په نننۍ برخه کې د پښتو ژبې د یو داسي صوفي او عارف شاعر احوال بیانوي چې شاعري ملایان په منبرونو، مشران په جرګو او استادان په ټولګیو کې د مثال په توګه راوړي. کوهی مکنه د بل سړی په لار کې چرستا به د کوهی په غاړه لار شي. د ادب جام دا برخه سهارګل امیرزی وړاندې کوي.
ادب جام
رحمان بابا. رحمان بابا د پښتو شعر او ادب هغه ځلان د ستوري دی چې د لری او بری پښتونخوا خلک یو شان پیژني. د رحمان بابا درناوی هم دومره کافی دی چې ټول پښتنو له خوا ورته بابا ویل کیږي او هر کال لر او بر کې د ده په ویاړ مو شاعري کیږي. رحمان بابا په ځوانۍ کې د روحانیانو د مفکورې طرفدار و، مګر وروسته یې د تصوف او سلوک لار غوره کړه او د ځمکې په مخ د عشق په کړۍ کې ونښت. دی وایي چې ټوله نړۍ د عشق څخه جوړه شوې ده او هغه د شخصیت او ملت پرستۍ کومه دعوه هم نه لري او ځان کومې قبیلې ته هم نه منسوبوي. رحمان بابا په قوم اصلا مومند د عبدالستار خان زوی او په 1400 هجري کال کې د بهادر په کلي کې زیږیدلی. رحمان بابا فقه او تصوف له ملا یوسف یوسفزی څخه زده کړل او نور علوم بیا په هندوستان کې ولوستل او بیرته خپل وطن ته راغلل. رحمان بابا یو صوفي شاعر وو او په دې دنیا کې یوازې د جمال او عشق ستاینه کړې ده. هغه بل عشق قبل هیڅ شی نه پیژند. مینا د ده د روح غذا او شیر د زړه د رنځ دوا وه. کوم وخت چې د رحمان بابا د شعر او شاعرۍ بهر په مستۍ راغی نو د دې کلانې حزرخانی ته کوچ وکړ او هلته دیره شو. په دې کلی کې به د دې ویونې لاندې ناستو او د پښتو ژبې خواږه خواږه شعر به ویل. رحمان بابا بیا په همدی کلی کې په 1313 هجری کال کې وفات شو او د همدی کلی په مړستون کې خاورو ته سپارل شوی دی. رحمان بابا که څه هم یو صوفي شاعر دی خو بیا هم د ده په کلام کې د ژوندانه ښه درسونه شته. په دې معنی چې د ده په اشعارو کې عموماً عشقي، تصوفي او اجتماعي مسایل لیدل کیږي او هم د فورم په لحاظ د اشعارو زیاتره ډولونه لري. خو ګوریدونکو، دا هم د رحمان بابا د غزل یو نمونه. تا چې مخ د پری سترګې د آهو کړې، تا چې مخ د پری سترګې د آهو کړې، نه پوهېږم چې آهو یې که جادو کړې. دعاګوی چې د چا ومري څه خادي ده، دعاګوی چې د چا ومري څه خادي ده، ته په څه زما د مرګ وته ارزو کړې. په محراب د عاشقانو کاڼي ووري، په محراب د عاشقانو کاڼي ووري، ته چې چین د جبین غوټه په ابرو کړي. ستا له ډېره ډېره زوره معلومیږي، ستا له ډېره ډېره زوره معلومیږي، چې به ما په خپلو وینو کې لا وکړي. روغ به نشي بی د یار لخ دیدنا، روغ بنشی بی د یار لخ دیدنا، کسل پندس پیلنی وزان تلوکڑی. نصیحت پا شوقان و اثر نکا، نصیحت پا شوقان و اثر نکا، دا مهنت واڑ بی زایا بی قابو کڑی. پر احمان باندی یارا خوب حرام ده، پر رحمان باندې یار خوب حرام دی، کیسل پالنګ لاندې سر پالو کړي. تا چې مخ د پریسترګې د آهو کړي، نه پوهېږم چې آهو یې که جادو کړي.
د ورېښمین خیال په نننۍ برخه کې یو کوچنی یتیم خپل مرشوی پلار ته لیک لیکي، لهغه گیلی کوي او بیا د خپل وطن اوسنۍ حال ورته بیانوي. هغه لدی حالت ډیر کړیږي، نو همدا چې د خپل مړ پلار په نوم یې شعر لیکلی.
زما پوران وطن مینه پلارا، زما پوران وطن مینه پلارا، پلوغړن چمن مینه پلارا، څه شوی آواز مې اوري بیوس سوز میاوری ساز میاوری زرگی می اور اخلی زرگی می اور اخلی نور چغی وهم زخم می زور اخلی نور چغی وهم او وین می شور اخلی نور چغی وهم دی وطن حالات نور نشم لیده دی وطن حالات نور نشم لیده او تا هم نئی چه زرگی می سپک کرد ده دیری خاور کی ورک پلارا ده هدیری خاوری که ورک پلارا ده خود وران کلی رغون که زور شوی تا خپل تور گیرا همدی که سپین کرچه دل تب امن راوڑی دل تب جنگ ختم کری دل تب سول راوڑی دل تب امن راوڑی دل تب جنگ ختم کری دل تب سول راوڑی تا خپل مین ورکلا تا خپل مین ورکلا تا خپل وین ورکلا خود دل تب سول نشوا او نه ہم جان قرار شو پلارا خبری چو اس سروان دی پلارا خبری چو اس سروان دی پلارا خبری چو سکی گی دلتا ستا دو ننگونو خاورا ستا دو ننگونو خاورا دا عظمتونو خاورا دا سی بی قدر شو چی لویشت پا پیسا گام پی روپای خرسی گی او شملیز موږ په خولی بدلیږي ستا د ننګونو خاوره د عظمتونو خاوره داسې بې قدره شوه چې لویشت په پیسا ګام په روپۍ خرڅیږي او شملیز موږ په خولی بدلیږي نو دا حالت څنګه وزغمم چې مې د بېوسه مور څادر خرڅیږي او یتیمانو ته یې خان ګواښیږي پلاره خبرې دلته اور راکوز دی پلارا خبر دلته اور راکوز دی د نامعلوم طرفه شور راکوز دی د زورورو خلکو زور راکوز دی او بس یوازې زموږ په کور راکوز دی خو ته هم نه یې چې مې زړه سپک کړمه خو ته هم نه یې چې مې زړه سپک کړمه ډېر راډک شوی چې ښه سپک کړمه چې راته ډاډ راکړې ووایې چې خدای خو مشته الله به امن راوړي بیا به چمن سپرلی شي خوښ به هر یو سړی شي یا چمن سپرلی شي خوښ به هر یو سړی شي خوف افسوس ارمان په دې کوم خوف افسوس ارمان په دې کوم چې ته هم نه یې ډاډ به څوک راکوي د مایوسۍ انتها دا ده چې زه د خپل مړ پلار په نوم دا شعر لیکم پلار خبرې عزت زور خوړو پلارا خبری عزت زور خوړو خاموشی رازن شور خوړو لویو بمونو مروغ کور خوړو نامرد جنگ را څخه ورور خوړو او لویشت پټی رازن پور خوړو پلارا خبری عزت زور خوړو خاموشی رازن شور خوړو لویو بمونو مروغ کور خوړو نامرد جنگ را څخه ورور خوړو لویشت پټی رازن پور خوړو پلار په دې وطن کې څه ونشول لارا په دې وطن کې څو نشول د باغیرت د ننګونو شملا دا سرامات شولا لکه غنم چې په ډنډر کې مات شي غمون راشي او خوخی مقات شي دلته غلې وشوي طوفان پیراغې دلته غلې وشوي طوفان پیراغې مینې ووجلا او احساس طوفان خاوري کړ پلارا ستا بچی یم ستا پل تپ خرسوم پلارا زستا بچه ایم ستا پل تب خرسوم چه دی پا پل لار شما پلار کوخخ کوم چه یتیم لزلم اخلاص کرم ده کند مور پا سر صادر راسم کرم ده کاری تور توپا کری اریکم یتیم لزلم اخلاص کرم ده کند مور پا سر صادر راسم کرم ده کاری تور توپا کری اریکم ده مرغی وران زال ورغوم ده خوانزی تور تخت جوڑ کرم پا وین سور سرک لوین پاک کرم واړه خدایانو وجنم ځان دې له شر خلاص کړم خو پلارا له چا سره مې وس نه رسي خو پلارا له چا سره مې وس نه رسي د اژدها مقابله نشم کړی نو ځکه تا بانه کوم وایم په سترګو ړوند شومه نظر غوندې سړی نشته په سترګو ړوند شومه نظر غوندې سړی نشته روژه راغلی خو اختر غوندې سړی نشته نور به له چا سره په لوړ آواز خبرې نه کوم نور می ترشاله که در غر غوند سړی نشتا د چا د لوړ عظم نازک زړګی نشان خاور شو د چا د لوړ عزم نازک زړګی نشان خاور شلک ګلاب لک نختر غند سړې نشتا اوس د تیرو تور لخر په زک ځان ساتم چی سما و مخ ته د سپر غند سړې نشتا
دیارانو د شیرینو دیار چا داسې بدرنګ دیارانو د شیرینو دیار چا داسې بدرنګ
آزادی ریڈیو پر فیس بک کے facebook.com/آزادی ریڈیو